ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
اوریدون کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی براجو ده نن د اتوار ورځ کال 2014 د اکتوبر 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته دلته واشنگتن ڈی سی کې د اکتوبر د 19 نیټه د شپې 11 نیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی براجو سهارانه خبرونه کې درته ز زائد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي سلامتیا خبر مطبوعاتو ته ښکاره کولو پر سر د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د خپلې څوکۍ نه لرې کړې بلخوا د مخالفه ډلې تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو اعلان اړې ګړې جوړ کړې یمنی چارواکو تر مخه په تایز خار کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف لخوا ترسره شوي هوایي برید کې 11 تنان وژل شوي خو د یمن جلاوطن صدر منصور هادي د ملګرو ملتونو لخوا د امن تجویز رد کړې
سرچینه وایي د سعودي ائتلاف جنگي جازونو په السلوا ضلع کې یو کور په هدف کړو چرته چې د حوثي اغیانو او حکومتي عسکرو چې ورته د سعودي ائتلاف مرستې هم ترلاسه دي ترمنځ سخته جګړه روانه ده
د عراق موسل خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو لپاره جاري عملیاتو کې د خالی په ورځ د عراق شیا ملیشا هم شامل شوي
د موسل غربي اړخ ته د ایران ملاتړ لرونکي شیا ملیشیا هم بریدونه شروع کړي چې مقصد یې تلافات نومي سیمې نه داعش په شاتم بول دي د دې بریدونو مقصد د شام سره غربي پوله محفوظول ده
او شو باندې کو د خبرونو تفصیل پاکستان کې د ملي امنیت د یوې غونډې په اړه د انګریزي ژبې ورځپاڼې کې خپور شوی یو مهم خبر د پلټنو په تناظر کې د پاکستان اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر پرویز رشید نه استعفا غستل شوی او هغه د دغه څوکۍ نه لرې کړی شوی څېړونکي او ناقدین وایي د بندو دروازو تر شا د ملي امنیت په اړه د غونډې د معلوماتو د لیکېدو او ډان ورځپاڼې کې د خپرېدو وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د فوج لخوا سخت فشار سره مخ دی او هم له دې امله تېره ورځ د پنجاب وزیر اعلی او یو شمېر وفاقي وزیرانو د شوو پلټنو د پرمختګ نه د فوج سرلخکر هم خبر کړی وو په ډاګه دی چې د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جمعې په ورځ ویل شوي وو چې د خزانې وزیر اسحاق ډار د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پنجاب وزیر شهباز شریف د فوج سرلخکر جنرال رایل شریف سره آرمی هاوس اسلام آباد کې لیدنه کړي څېړونکي اندازې څرګندوي چې په پرویز رشید او څو نورو وزیرانو تور دی چې ډان ورځپاڼې ته دغه معلومات هغوی ورکړي خو د خالی په ماښام د پاکستان وزیر اعظم ویان مصدق ملک میډیا سره خبرو کې ویلي د دغه معاملې په لټنو وروستو پړاو ته داخلي شوي او د دې تفصیلاتو په اړه به د کورونو چارو وزیر میډیا خبروي د پاکستان تر ټولو غټ ښار کراچۍ کې د شیا ډلې په مذهبي غونډه باندې د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي او د دوو ښځو په ګډون په کې شپږ نور جوبل دي د پولیسو په دغه پیښه د خالی پولیسو په وینا دغه پیښه خالی په ماښام د کراچۍ ښار په ناظم آباد څلورم نمبر سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په سیمه کې د شیا ډلې مجلس روان وو د ناظم آباد سیمې رسنیو ته په لیګلی بیان کې پخلی شوی چې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او دوه ښځو په ګډون په کې شپږ تنه جوبل شوي دي پیښه کې مړه او جوبل تنان عباسي او آغا خان هسپتالونو ته وړل شوي دي خالی په ورځ د عراق ځواکونو د موسل خار سویل پلاو پرمختګ کړی په داسې حال چې د عراق یو شیا ملیشا ډلې غربي سیمې ته یو بل محاذ خلاص کړی عراقي ځواکونو د موسل خار سویل پلاو شورا نومي سیمې ته پرمختګ کړی چې ترې وړاندې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا د وسلوالو پر ضد هوایي حملې او د توپخانې بمباري شوي د موسل غربي غاړې نه عراق حکومت نه منل شوي شیا ډلې چې ورسره د ایران مرستې شاملې دي تل افار نومي سیمې نه داعش قبضه خلاصه کړي خالی پورس د شام حکومتي ځواکونو سره د خپل اتحادیانو حلب خار کې 13 ورځ د لاس اور کړي سیمه بیان ورو لپاره هوایي عملیات پیل کړي حکومت وايي د خار سویل او غرب پلاوی دوه حملو مخه نیولې خو یاغي ډلې او برتانیا کې اساس لرونکي د شام بشري حقوقو سارنې تنظیم وايي وسلوالو د حلب خار سویلي غربي سیمه ټوله نیولې ترکی کې د ترهګرۍ د خطرې له وجې امریکا حکومت استنبول کې د امریکا کونسلګرۍ کې کارکونکو خپلو خپلوانو ته ترکی نه د وتو امر کړی د امریکا خارجه وزارت ویلي خالی په ورځ اعلان شوی دغه ګام پسته هغې اخیستل شوی چې استخباراتي معلومات څرګندوي تندره وډلې استنبول هغه سیمو کې د امریکا په وګړو د حملو منصوبې جوړوي چرته د دوی استوګنې دي سومالیا کې چارواکي وایي خالی په ورځ به بیدووا نومي سیمه کې د حکومتي عسکرو او مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 3 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل دي د امریکا ډیموکراتیک ګوند لخوا صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن د مرکزي هیلری کلینټن وایي د مرکزی تحقیقاتی ادارې اف بی آی لخوا د ایمیلونو پلټنې په لړ کې تازه بیان غیر معمولی او ډیر اندېښمن دی. د اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی جمی پورس قانون جوړونکو ته یو لیک لیږلی و چې پکې ویلي د میرمن کلینټن د ایمیلونو په معامله کې نوي شواهد لاسته ورغلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکه ډیور راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیور راجو سهارانې در ساته خپرونو ته غوږی. د ډیور راجو سهارانې در ساته خپرونو کې دا اخیری نیم سات خبری خپرونه ده. په خبری خپرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سیړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو په امرا ګرځو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې څو ورځو راځي سیاسي ماحول د تودوالي ښکار دی. په داسې حال چې د مخالفه ګوند تحریک انصاف لخوا د نومبر په دویمه نیټه د احتجاجونو غږ شوی دی. خپل غړو ته اسلام آباد ته د راټولېدو غږ کړی دی او د جمعې ورځ راسي د اسلام آباد خواو شا سیمو کې د پولیسو او د ملیشاو او د عام خلکو د یعنی د تحریک انصاف د غړو ترمنځ انخطې روانې دي چې پکې ډېرې گرفتاری او وهل ټکول هم شوي دي. خو په داسې حال چې حکومت لخوا د څه قسمه مخه جلسو مخه نیولو لپاره دفاع یو سلسلور سلویختم هم لاګو شوی ده چې له مخه یې د 15 تنو نه زیات تنان یو ځای راټولېدل دا به جرم وي او دغه تنان به نیول کېږي. خو دې تر څنګ د تیره ورځ د پاکستان حکومت د اطلاعات وزیر پرویز رشید هم د څوکۍ نه لري کړی دی. د دغه تفصیلاتو لپاره سوشه به وړاندې مونږ د ډیور راجو خبريالي رابیا پیر سره رابطه کړې و. دا غینه متازه حال پختلو تاسو پام ورته راګرځو.
دویم نومبر ورځ رانځي کېدو سره خلک دلته اسلام آباد ته راغونډي جې را روان دي او بنګالا کې په مختلفو ځایونو باندې دا خلک موجود دي. دا خلک د جمعې په ورځ او د جمعرات په ورځ را رسیدلي وو. پرون چې د دوی د شپې د پولیس سره لږ تاوتریخوالی هم مخې ته راغلی وو. څه نشتې هم سوي ولې خو د پرون چې دوی پرون او د هغې څخه مخکې تېره شپه حکومت کنټینری لګولی دی او در اوس راتګ د خلکو غلش ګران دی. خو دلته چې کوم موجود دی په بنګالا کې هغه نه شاوخوا اسلام آباد کې ګرځېدی شي او نه بېرته خپل کورونو ته تللی شي. دغه رنګه دفاع څلور څلوېښت لګول شوی ده. په ټول اسلام آباد کې جلسې او جلوسونه باندې بندیز لګېدلی دي او اوس دا فیصله هم شوې ده چې په ټوله پنجاب کې چې دی هغه دفاع څلور څلوېښت په ولګول شي. دغه شان به خلک چې دی هغه نه راغونډېدی شي او نه به دلته اسلام آباد ته د رسېدو هڅې کېږي. د دې سره زه تاسو ته وایم چې د پنجاب کوم لارې چې دي پر موټر وی باندې او پر جی ټي روډ باندې هلته هم کنټینرې لګېدلې دي. خبر پښتونخوا څخه چې کوم لارې را روان دي پر هغه باندې هم کنټینرې لګېدلې دي. او عمران خان خپل اعلان کړی دی چې کوم د پنډي پر پنډي کې چې کوم کیسپې شته او د پولیس پر نشته کې سوي د هغه باوجود به په دویم نومبر باندې تقریبا شاوخوا لک لکه بيده داوه لري چې لک لکه خلک به اسلام آباد ته راغونډېږي. خو حکومت چې کومې تیاریانې لري او کوم کنټینر ایښودل شوي دي او پولیس را ځای په ځای کړی سوی دي دلته نو حکومت له اړخه هم ډېرې خورا تیاریانې دي. او که زه درته ووایم پرون چې دوی هغه وزیر اعظم هم په کسور کې کومه جلسه کړې وه هغوی دا خبره کړې وه چې کومې دعوې چې دوی کوي هغه شان به نه سي وه او دوی په دوه میاشتې لګېږي چې دوی دومره لویه جلسه کوي څرنګه چې مسلم لیګ نونه کوي. ټوله تحریک انصاف مشران چې دي هغه دا دعوې کوي چې دوی به خپل په دغه د حکومت پر ضد باندې کامیاب او د دوی څخه به غوښتنې کوي چې دوی خپل عهده پرېږدي.
صحیح رابع پیر تاسو د دې پرېښودو خبره وکړه. تېره ورځ دا خبر هم راغلی دی چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د خپل عهدې څخه لرې کړی شوی دی. دغه نه استعفا غوښتل شوې ده. تفصیلات څه دي؟
سیرل المیدا دا خبر لیکړی چې د پاکستان فوج او حکومت چې دی هغه پر یو پاړه نه دی او پاکستان حکومت چې دی هغه فوج ته ویلي دي چې د کلدم تنظیمونو په ضد کچېري ګامونه نه سپورته نو په نړۍ کې پاکستان یوازې کېدی شي. دا خبره د سیرل المیدا لاړه په ډان ورځ پاڼې کې شاید سوې وه چې نه یوازې د حکومت لاړه بلکې د فوج لاړه هم د قومي سلامتیا د په ضد ګرځول سوې وه. نو په دې باندې په حکومت خو ډېرې دا خبرې وکړې چې څوک هم د دې ذمهواره نه دي، خو اوس فوج په ډېر زیات فشار وروسته ویل کېږي چې حکومت وزیر اعظم یا نواز شریف پرویز رشید چې کوم د اطلاعاتو وزیر و وفاقي وزیر هغه څخه یې چوکۍ اخیستې ده، او دا اوس ویل کېږي چې کوم د دفاع وزیر دی خواجه آصف پر هغې باندې هم خبرې کېږي، هغه بهر دی د هیواد څخه دوبۍ ته تللی دي، خو هغه خپله وایي چې نه داسې نه ده، دوی به واپس راځي او خپل کار به کوي.
صحیح،
دا ویل کېږي چې نور هم څه داسې نمونه دي چې هغه کېدی چې امکان دی چې هغه وزیران هم استعفا ورکړي، او په دې معامله باندې تېره ورځ دوه ورځې وړاندې چوبری نثار او شهباز شریف او ورسره اسحاقدار چې کوم وزیران او د پنجاب اعلی وزیر دی هغه هم د راحیل شریف سره د فوج د مشر راحیل شریف سره لیدلی وو، ته هغه سره لیدنه کړې وه، او اوس وزیر د پرویز رشید لري کې دوه پاس دا ویل کېږي د حکومت لاړه چې تحقیقات پکې کېږي، کمیټې جوړه شوې ده، او په دا کمیټې کې به د آی ایس آی د آی بی او ایم آی کوم مشر چارواکي دي هغه به پلټنې کوي، او دغه خبر به معلوماتي تحقیقات پکې کېږي چې څنګه دا خبره شوې ده او دغه خبره چا لیکلې ده او څنګه دا رسېدلې ده.
سمه ده، ډیره مننه رابعه پیر، تاسو موږ ته د ملک چې کوم تازه سیاسي صورتحال دی هغه نه زموږ اوریدونکو خبر کړل،
ډیره مننه زهر صاحب.
وایس اف امریکا ډیوراجو د ګران اردن کو تاسو د ډیوراجو سره نه تر ساته خبرونه ته غوږی او تاسو پام راګرځو د پاکستان ستر سنتي خار کراچي ته چرته چې 13 ورځې د شیا کې د مسلمانانو په یو مذهبي ډله باندې حمله شوې ده چې لامل 15 تنان وجرې شوې دي او ګنشمیر نور جبل دي. تفصيلات وړاندې کوي د ډیوراجو خبريال فضل عزیز په دې راپور کې.
د پولیسو په وینا دغه پیښه د خالی په مهام د کراچۍ ښار په نظم آباد سلورم نمبر سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شوې چې په سیمه کې د شیعه ډلې د محرم مجلس روانو. د شیعه ډلې په مجلس د شوو ډزو په اړه د ښار د لویدیځ زون د پولیس مشر ډي آی جی ذوالفقار لړک وایي چې دننه ښځې او بهر سړی موجود و هم په دغه محل پرې ډزې شوې دي.
دو موټر سائیکلوں پہ چار دہشت گرد آئے ہیں اور انہوں نے گھر کے باہر کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ 9 ایم ایم پسٹل سے فائرنگ کی ہے. اس کے بعد
پولیس افسر وائی په دو موټر سائیکلو سوار ترهګر راغلی د کور نه بهر ځینې کسان ناستو په هغوی باندې په 9 ایم ایم تماچا ډزې وکړي. د ډزو سره سمدست دننه د مجلس نه خزی راووتی او وسلوالو په هغو هم ډزې وکړي. په سمدستي ډول پیښه کې سلور کسان وجل شوي او شپږ نور جوبل شوي دي.
نتیجے میں 4 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 6 زخمی ہیں.
روستو د پولیس لخوا پخلے شوی چې برت کې جو بل شوی یو بل تن پر وختون کې ژوند لاس ور کړی دی او دملو شمیرا 15 تر رسیدلی ده. پیخه کې په جو بل شو کسانو کې دوا خزی هم شامل دي. جو بل کسان عباسی شهید او اغا خان روختونونو ته وړل شوی دي. پولیس ویلی موټر سایکل سوار وسلوال د ډزو روستو د موقع څخه په تیښته کې بریالی شوی او د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړی شوی دي. د پیښې ځینې عیني شاهدانو ویلي د مجلس لپاره د پولیس لخوا د ساتنې هیڅ برابرتیا نه و شوې. ولې د پولیس چارواکو لخوا ویل شوي پولیس ته د دغه مجلس په اړه خبر نه ورکړی شوی ځکه دغلته پولیس نو ځای پر ځای کړی شوی. د دغه بری ذمواري د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې لخوا قبول کړی شوی ده. د سین صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستې او پیښې کې د ککړو کسانو د نیولو امر یې کړی دی. نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د کراچۍ ښار په لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ډلې د یوې امام بارګاه مخې ته لاسي بم مشتل شوی او په دغه پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او د ښځو په ګډون پکې 40 کسان جوبل شوی وو. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی وی ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیو راجو سهرانه در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیو راجو سهرانه در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سیړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو او اوس تاسو پام راګرځو منځختیځ ته. منځختیځ کې یمن کې د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عرب په مشرې کې جوړ ائتلاف په تایس خار کې هوایي حمله کړې چې لامل یې ولستنان وجلې شوې دي. تفصیل ورو د بختور شاه په راپور کې.
د یمن چارواکي او د موقع گواهان وای په تایس صوبه کې بیګا د سعودي ائتلاف لخوا په یو کور بمباری کې ولس عام ملکی کسان وجل شوې دي. سرچینې وای د سعودي ائتلاف جنگی جازونو په السلوا ضلعه کې یو کور په هدف کړو، چرته چې د حوثی اغیانو او حکومتي عسکرو چې ورته د سعودي ائتلاف مرستې هم ترلاسه دي ترمنځ سخته جګړه روانه ده. تایز د یمن په دریم نمبر لوی ښار دی، چرته چې د جنگ نه وړاندې آبادي درې لاکه وه. سعودي ائتلاف د تیر کال د مارچ د میاشتې راهیسې د صدر عبدالربو منصور په ملاتړ کې د حوثی اغیانو سره په جنگ بوخت دی. صدر عبدالربو منصور د یمن په زیاتره شمالي سیمو کې واکمني لري. جلاوطن صدر عبدالربو منصور هادی تیره ورځ د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی د امن تجویز هم رد کړی دی او ویلي دي دغه جوړجاړی به د امن په ځای نوره بربادي او جنګونو ته لاره هواره کړي. د ملګرو ملتونو د خصوصي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد سره په ریاض کې د ملاقات پس نوموړي هادی منصور ویلي د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی لوزنامې نه به یاغیانو ته ګټې ورسي او د یمن عام ولس او قانون به ورسره وځپلې شي. د صدر منصور هادی دغه تبصره حکومتي خبری ادارې سبا خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی د امن تجویز کې د صدر هادی منصور د واک نه اخوا کول او د هغه په ځای دواړو فریقو ته یو قابل قبول صدر کېنول شامل وو. د دغې لوزنامې لاندې د صدر هادی منصور مضبوط مرستیال صدر علي محسن الاحمر هم د خپلې څوکۍ نه اخوا کول وو او صدر هادی به دغه خبره منلې چې تش په نوم به د یمن مشر پاتې وي نو هله به حوثی اغیان د پایتخت سنا نه وتلې. د یمن صدر عبدالربو منصور هادی تیر کال د مارچ په میاشت کې د ایران پلوه حوثی اغیانو لخوا د وسلوالې مبارزې تیزېدو وروسته سعودي عرب ته تښتېدلې او د هغه وخت نه د سعودي عرب سرکاري میلمه دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د هغې نه یوه میاشت وروسته صدر منصور هادی د یمن قانوني مشرۍ په لړ کې یو قرارداد هم منظور کړو او په حوثی اغیانو یې د وسلې غورځولو او د یمن د لویو ښارونو نه د وتلو غږ وکړو. ولې حوثیانو او د یمن په پوځ کې د هغوی ملګرو دغې نه انکار وکړو او خبرداری یې ورکړو، صدر عبدالربو منصور به بیا ورتګ ته پرېنږدي. په یمن کې د تیر کال راهیسې روانې جګړې د لسو زرو نه زیات کسان وجلي او په دغه غریب هیواد کې لوی بشري کړکېچ رامنځته کړی دی.
وایس اف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو، منځ ختیځ کې اوس تاسو پام راګرځو. عراق پلاو چرته چې دویم غټ ښار د موسل قبضه د داعش نه خلاصولو لپاره عراقي ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف عملیات پیل کړي دي او داسې راپورونه دي چې عراقي ځواکونو د موسل ښار سویل پلاو پرمختګ کړی دی. هلته کې عاشورا نومې یو ښار دوی نیولی دی. بلخوا د موسل د غرب پلاو نه یو بلې شیعه ملیشا ډلې چې ورته د ایران مرستې ترلاسه دي او هم د عراق حکومت لخوا هم منل شوې ده، هغوی یو نوی محاص خلاص کړی دی. تفصیل ورو د محوس جلیل په دې راپور کې.
په عراق کې د موسل ښار د داعش ترهګرو نه آزادولو لپاره عملیات جاری دي او عراقي عسکر د ښار سویل کې د داعش کنټرول لاندې سیمې کې داخل شوي دي. د عراق شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې عراقي عسکرو سره شامل شوې ده. د عراق پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د داعش زیاتره جنګیالي د روانه اونۍ په شروع کې عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالولو سره د سیمې نه تښتېدلي دي، خو د امریکا لخوا ترسره شوي هوایي بریدونو له کبله ګڼ شمېر عام خلک تښتېدو کې کامیابه شوي دي. عراقي پوځ او کوردي پیشمرګه عسکرو د سویلي، شرقي او شمالي اړخونو نه د موسل اړخ ته پیشقدمي کړې او یو شمېر کلي یې نیولي دي. د موسل غربي اړخ ته د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملایشیا هم بریدونه شروع کړي چې مقصد یې تلافار نومي سیمې نه داعش په شاتم بول دي. د دې بریدونو مقصد د شام سره غربي پوله محفوظول ده چې ورسره به د موسل او د شام رقه ښار ترمنځ د رسد لار او تړلې شي. داسې اندېښنې هم دي چې شیعه ملایشیا په موسل ښار کې فرقه ایز نښتو ته هوا ورکولی شي، خو د شیعه ملایشیا کمانډرانو ویلي دي چې دوی به په خپل سر ښار کې نه داخليږي. د شیا ملایشیو کمانډر زیاته کړي چې د دوی زرګونو عسکرو د خالی سهر د موسل غربي برخو کې عملیات پیل کړي دي. خو د ترکیه پولیس سره نږدې د شیا ملایشی موجودګۍ له کبله د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په دې وو هسېدو چې دا خبرداری یې جاری کړو چې انقره په پوله د خپلو عسکرو شمیره به زیاتوي. اکو شیا ملایشی په تلفار کې یره تره خوره کړه، نو د دوی جواب به ډېر سخت وي. د موسل شمال شرقي اړخ ته د ترکی عسکرو په یو عراقی کیمپ کې سنی قبایلی جنگیالو ته تربیه ورکول شروع کړی ده، او د شیعه ملیشی یو ویاند د خالی په ورځ ویلي چې ترک پوز د دوی پیشقدمه نشو درولې. د عراق حکومتي عسکر او پیشمرګ ځواکونه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف هوایی پوز په مرسته د تیرو دیارلس ورځو راهیسې د یو نیم ملیونه آبادې موسل خار سویلي شرقي او شمال شرقي اړخونو نه پیشقدمي کوي. ملګرو ملتونو په موسل کې د ممکنه انساني بحران او په غټه کچه د کډوالو د وتلو په حق لا خبرداري جاری کړې. د موسل ګیر چاپی رسیمونه خلکو رایټر خبرې ایجنسی ته ویلي چې د داعش ترهګرو روانونه خزي او ماشومان د تختې دو لپاره د انساني ډال په توګه استعمال کړي دي. د مهاجرت نړیوال تنظیم د خالی پورز ویلي دي چې د موسل عملیات شروع کېدو راهیسې اوسه پورې 1,500 تنان بے کوره شوې دي.
وایس آف امریکا ڈی وراجی د ګران اردوونکو د یمن ترڅنګ د رمن او عراق ترڅنګ په منځ ختیځ کې شام کې هم جګړه روانه ده. شام کې راپورونه دي چې حکومتي او د حکومت ائتلافي ځواکونو حلب خار کې ځنې سیمې کومې چې هغې د لاسه ورکړې وي د هغې کنټرول بیرته نیولو لپاره هوایی عملیات کړي دي. حکومت وایي چې دوی د حلب خار سره ګیر چاپیره چې کومې سیمې وي هغې کې دغه وسلوال په شا تمبولي دي، خو یاغي ډلې او د شام په بشري حقونو نظر ساتونکي اداره وایي چې یاغي ډلو د حلب خار خواوشا سیمې اوس هم قبضه کړي. تفصیل ورو د کریم افضل په دې راپور کې.
د شام په حلب خار جګړې زور نیولې. د شام یاغیانو په تازه عملیاتو کې حکومت د ولکې یو شمیر سیمې نیولې. د حلب خار سویلي او غربي برخې هم د یاغیانو د سختو بریدونو لاندې دي. حکومتي عسکر د یاغیانو حملې په شا تمبولو هڅې کوي. په برتانیې کې اساس لرونکي د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډله سیرین ابزرویټری تر مخه حکومت مخالفینو د حلب خار سویلي او غربي برخې مکمل د خپل واک لاندې راوستي. د شام حکومت مخالفین پوره زور لګوي چې د حلب خار محاصره د حکومتي عسکرو نه خلاص کړي او په حلب خار کې غیر عام ولس ته لار آزاد کړي. د یاغیانو یو کمانډر ابو مصطفی فرانسوي خبری ایجنسی ته ویلي په یو څو ورځو کې به خپل ورونو لپاره د حلب خار لارې آزاد کړي. بلخوا د شام حکومتي پوځونو هم د روسي جنگي جازونو د سوري لاندې خپل ځوابي حمله توند کړي، خو راپورونو تر مخه څه ګټې نه دي ترلاسه کړي. د شامي پوځ تر مخه دوی هر قسمه درنه او سپکه وسله کارولې چې د حلب خار واک ترلاسه کړي. د حلب خار واک په سر حکومتي عسکرو او شامي یاغیانو ترمنځ یو اوږد وخت راسي جګړه روانه ده. په جګړه کې ګڼ شمېر عام ملکی وګړي هم وژل شوي او په خار کې غیر خلک د ژوند یو شمېر سیزونو ته اړتیا لري چې پکې د سکولو صفا او به خوراکي توکي او د ټولو ضروري د صحت سره تړلي سیزونه دي. سو سو واري هسپتالونه هم په نخښه شوي چې لوجه عام ولستا د صحت مرستې ترلاسه کولو کې د سختو مشکلاتو مخ ته. تازان خطی په داسې حالاتو کې زیاتې شوي چې تیر جمعې پر ورځ سیرین ابزرویټری تر مخه یاغیانو لخوا شوي بریدونو کې 15 عام ملکی وګړي وژل شوي او سلو پوری جوبل شوي هم وو. تیر زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په شام کې د ادلب صوبې په خاص خارګوټي کې په یو سکول شوی برید سخت غندلې او د پیښې د پلټنو امر جاری کړی. په دې پیښې کې 13 تنه وژل شوي چې زیاتره د سکول ماشومان وو. د بان کی مون دفتر لخوا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي کچری دا حمله قصدن شوي وي نو دا به جنگي جرم وي. د برتانی په خوانی وزیر اعظم ګورډن براون هم د ادلب صوبې په سکول دا برید جنگي جرم ګرځولې. وایس آف امریکی سره په خپلو خبرو کې زیاته کړې دا اوس د سلامتی کونسل ذمہواری جوړیږي چې د پیښې پلټنې وکړي او ذمہوارو ته دې سخت سزا د نړیوال جرمونو عدالت ته لارې ورکړي شي.
It really is now incumbent upon the Security Council to investigate this, to prosecute if there's a war crime, to get the International Criminal Court on board for this and to have an investigation.
د امریکای وایټ هاوس وایان جوش ارنست هم په سکول حمله سخت غندلې او ویلي دي چې یا خو د شام حکومت کړي او یا د روس جنگي جازونو د بمباري کړي. د روس دفاع وزارت په خپل بیان کې د سکول د پیښې ذمہواری اغستو ډډه کړي او ویل چې په دې وخت روس جنگي جازونه په سیمه کې نو موجوده. په ملګرو ملتونو کې غربي ډیپلوماټو هم د دې ناوړه حمله د پلټونو غوښتنه کړې چې پکې د سکول ماشومان په نخښه شوي. ملګرو ملتونو تر مخه د شام نږدې 400,000 ماشومان د سکولونو بهر دي او 250,000 استادانو خپل نوکری بیللې. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي نماینده سټیفن ډی میسټورا وای دا وخت په حلب ښار کې 800 پورې حکومت مخالفین موجود دي او تر 900 پورې فتح الشام ډلې سره تړاو لري. ولې چې شام او روس ویلي دي تر هغې به ډزبندي نه کوي تر څو چې فتح الشام د حکومت یاغیانو سره اتحاد لري. په حلب ښار کې 215,000 خلک ژوند کوي او د شام صدر بشار الاسد په خاص ژمنه کړې چې په هر قیمت به حلب ښار د یاغیانو قبضې واپس واخلي.
اوسمند کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د هندوستان د تجارت او د صنعت زنانه وزیر نرملا سیتارامن او د امریکې د تجارت نماینده سفیر مایکل فرومین د هندوستان او امریکې ترمنځ د تجارتی پالیسۍ د ادارې یا د ټی پی ایف د لسمی وزارتي غونډې په حیث د اکتوبر په 3 تاریخ نوی ډیلی کې خپلو کې ملاقات وکړو. دواړه وزیران خپلو کې په دې خبره متفق شول چې ټی پی ایف ادارې د هندوستان او د امریکې ترمنځ د دوه اړخیزه تجارتي تعلقاتو په مضبوطولو او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په زیاتولو کې لوی لاس کړی دی. دین علاوه د ټی پی ایف ادارې د سوری لاندې چې صدر اوباما او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د رائے خیال د قانوني ملکیت په باب لکم اعلی اختیاره کارنده ډله جوړه کړې ده. د دې سرګرمۍ هم توندې شوې دي او په کال 2014، 2015 او 2016 کې د دې کارنده ډلې وزارتي غونډې باقاعدګۍ سره شوې دي او د زراعت، تجارت، صنعتي مت کې د سرمایه کارۍ زیاتولو او د رائے خیال د قانوني ملکیت د مدونو د وزارتونو کارنده ډلو د دې کوششونو په کامیابولو کې ډیر کار کړی دی. غونډه کې ناستو دواړو وزیرانو د ټی پی ایف د ادارې د تروسه پورې په شبو کامیابو ډیره خوشحالي ښکاره کړله، ځکه چې د دې کامیابو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت په کال 2015 کې 109 ارب ډالر ته زیات شوی دی. خو دوی دا خبره هم تسلیم کړله چې د دواړو ملکونو د اقتصادي جوسې تر مخه ډیر کار لا پاتې دی. دوی دا هم ومنله چې امریکایي بازار ته رسیدل اوس هم د تجارت زیاتولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري او هم دې سیز امریکې نه د هندوستان د برآمداتو د یو لوی خریدار ملک په جوړولو کې لوی کردار ادا کړی دی. د هندوستان د کل برآمداتو 45% امریکې ته راځي. د دې په مقابله کې هندوستان ته د امریکې برآمدات د امریکې د کل برآمداتو 1.4% جوړیږي. دا سیز د تجارت ډېرې موقع او د اقتصادي اصلاحاتو او د منډهو د پرانستو ضرورت په ګوته کوي. امریکا د هندوستان او امریکې ترمنځ تجارت لا د ودی ورکولو او د دواړو ملکونو د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې او د دنیا د سوکالۍ او ودانۍ لپاره هندوستان سره په شریکه کار کولو باندې ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اردن کو تاسو د دیوراجو سهارانه در ساته خبرونه تا او غوې د دیوراجو د نن ورځې سهارانه در ساته خبرونه هم دي چې پاتې رسیدې دی. ورستو به تاسو هم په دې څه په د مشال راجو په دې سپو د مشال راجو خبرونه اورئ د سهار نه هنر تر مازیګر شپږ بجو پورې. مازیګر شپږ بجې به یو ځل بیا د ډیبو راجو خبرونه تاسو وړاندې راځي چې تر شپې دولس بجو پورې به دوام مومي. شپې لسونه یولس بجو پورې دغه خبرونه تاسو د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. د شنټینا سهولت سره ګران اوریدونکو، نن ورځې خبرونو کې موږ سره همکاران وو محفوظ جلیل، بختور شاه، کلیم افضل، دا وخت موږ سره تکنیکي رخت مرستې کوي ارشد علي، انجینیر د کال، او زه د دې خبرونې کوربه زید خټک. تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.